السلام علیکم د مشال رادیو قدر منوریدونکو د دې لحمدی شیبه د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې د دوشنبه یا د ګل ورځ او د 2015 کال د نومبر 2 نیټه ده. په دې سهارنه یو خبرونه کې تازه نجیب امیر او مجید بابر هرکلی وایو، همدارنګ تخنیکی همکار اسحاق خان همیری هم را سره ده. په دې خبرونه کې راپورونه تروس صدر پیژنو، خو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي، سحر مو په خیر او لومبې د مشال د خبرونو سرټکی. د فاټا قبایلي مشرانو او پارلماني غړو د روانې میاشتې په 14 نیټه اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت زلزله د پلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي دي. په ترکی کې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلماني ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې ده. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د قبایلي سیمو سیاسي، مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپل حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. تیرول د خیبر قبایلي سیمې په شاکر سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وویل:
وزماوري قبایل له ټولو کبیې چې نظم د غشان د بسلالت کې وخت روم زنم د غشان دې ولوم خو بیا ټیپتو او کبیې چې نه ز هم د غشان د حقوق غړم چې څنګه نور پاکستانیان وي نو بیا راو چا څه د خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې ز غړم چې ز سلو غړم چې ته زر موجود وي چې ز سرو غړم چې ته یو لاک موجود وي.
د دې غونډې مقصد د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئینی بدلون په اړه د هغه ترمیمي بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول وو چې د پارلمان په سیکریټریټ کې جمع کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د دلدله د پلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي دي، چې د یادې صوبې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن ګوند تحریک انصاف پارلماني غړي امجد علي په دې اړه مشال ریډیو ته تیر ورځ وویل:
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د دې شهر ډسټرکټ د ډي سي انډر، نو انشاءالله هغه کې به کمیټي هغه به خیر خبر کړي د بینک تر طرفه نیشنل بینک نه به غوته چکونه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے، نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغه ته به قاعده د هغه په اکاونټ باندې شي پیسې دي.
د تیرې میاشتې په 16 نیټه راغلي دلدلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر سیمې ځپلي او په سوونه کسان یې وجلي او جوبل کړي دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 9% رایو له شمېرلو وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې څه کم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند هم دی، د ترکی د پارلمان له 550 څخه 315 خپلې کړې چې د یو ګوندیز حکومت جوړولو لپاره کافي. د کوردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند پلویانو چې په پارلمان کې د سوکو د ترلاسه کولو لپاره لازمي په سلو کې لاس رایې ګټلې د انتخاباتو نتایج خواشینونکي وبلل. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ګوانتر شابوسف کی چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانستو اعلان یې کړی و، پرون د 16 کالو په عمر کې مړ شو. د شابوفسکي مېرمنې ارینا شابوفسکي د جرمني خبري اجانس ډي پي ته وویل نوموړي پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. ګوانتر شابوفسکي د ختیځ جرمني د کمیونست ګوند د سیاسي بیورو غړی و چې د 1991 کال د نومبر په 9 نیټه هغه تاریخي پریکړه چې له مخې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو. د تیرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو تېره ورځ وویل چې دغه الوتکه په هوا کې ماته شوه او بیا یې ملبه په 40 مربع کیلومتر علاقه کې خوره شوه، خو زیاتوي چې دا ویل به د وخت نه مخکې خبروي چې د دې الوتکې د راغورځېدو تر شا څه وجوهات وو. دا الوتکه د تېرې میاشتې په 1 دېرشمه نیټه د مصر د شرمالشیخ سیمینا روسي ښار سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر د سینایي جزیرې د ارش ښار په حسنا کلي کې راپرېوته. په دغه الوتکې کې سواره ټول 212 مسافر د دې پېښې له امله ووژل شول. او وروسته خبر ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله دعوه کوي چې دوی په ترکیه کې یو مشهور هغه کارکوونکي سره د خپل یو ملګري وژلی دی چې د دغې ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا نن په یو خپور شوي بیان کې دعوه شوې ده چې دوی د تېرې میاشتې په 1 دېرشمه نیټه د ترکیې په سانلی ارفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی. د شامي فعالانو د سالنې د ډلې ویاند وایي چې د دغو دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تېرې میاشتې په 1 دېرشمه نیټه وموندل. دغه ویاند زیاته کړه چې د دې نه مخکې هم د دوی فعالان په شام کې دننه وژلی شوي دي، خو دا ړومبی ځل دی چې د ملک نه بهر د دوی کوم یو فعال ووژلی شو. مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر. ساسو د یو نیکمرغه سهار په هیله په همدې خبرونه مو پایل کړی او په دې خبرونه کې به واورئ. یو شمیر قبایلی مشران وایي د قبایلو خپلواکي په خیبر پختونخوا صوبه کې په شاملېدو کې نغښتې ده.
وزموري قبایل له ټولو کبیې زنم دغه شانته ولاوم، خو بیا ټیټو او کبیې چې نه زا هم دغه شانته حقوق غواړم چې څنګه نورو پاکستانیانو وي، نو بیا راو چا سره خپل حق لا.
مبارز سیاستوال افضل خان لالا پرون بره درشخیل سواد کی خاورو ته وسپارل شو. خلک داغه خیادوی
پختانه چې څومره دی، دیو ډیر لوی سړی، دیو ډیر خو اخلاصمن سړی او دیو ډیر لوی عالم نه محروم شو او د ډیر یو پختن سړی نه چې همیش سپاره خان لالا د دې خلکو د دې پختنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند سر کړی.
د خیبر پختونخوا حکومت 1200 زلزله ځپلو ضلعو کې د مرستو لړۍ لنن نه پیلوي. بلوچستان کې د ټرکونو ډرایوران لغلو سر ټکوي.
پر دې هر روډ باندې د شپه نشته چې موږ د ټرکان والا ته د غلن درجه او د شاعرانو چې دا بالکل د شپې وسته پر قابلیت نه دي موږ ټرکان د شپې ولاړي.
قبایلی سیمو کې جنگونو هنرمندان اغیزمن کړي. په دې هم راپور لرو. سو نړیوال راپور نه هم د دې خبرونې برخه دي. که وخت یاري وکړه سندرې هم دته لرو. بدرګه مو کړه. رازو د خبرونه علم لري راپور ده. قبایلی سیمې د خپلواک حیثیت لري، له مرکز سره د تړلې پاتې شي او که د خیبر پختونخوا صوبې سره د زم کړه شي. دا بحثونه له تیر څه مهاله روان دي. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقونو په نامه یو کانفرنس وشو. د غونډې ویناوالو ویل دوی د اف سي آر قانون ختمول غواړي او د دې طرفدار دی چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره یو ځای شي. فرهاد شینوارې له خیبر راپور لري.
د اتوار په ورځ د خیبر جنسینا د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یو لوی غونډه را جوړه کړی شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شو د قومي اسمبلۍ غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره د کړه شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه وکړه. په دې محل د کورمی جنسینا د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري په خپل وینا کې وویل
صوبی قسم کے دل نے تو فائدہ نقصانات نشتا سو گئی تھی تو جرگاہ ختم کی گی وقصد ملکن پختانہ دی فاٹا نہ پاٹا شیوی نے چیتا کو مطلب ہے مونگ نہ خوب پختانہ دی چیتا کوئی جرگاہ ختم نہ شو رسم کے ختم نہ شو رواج ختم نہ شو
دغه غونډه په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاٹا سیاسی اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
منګه د هر قومي مشر ساو د مذهبي مشر سره ډیسکس کړي چې منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره نه دا فارموله جوړه کړي دا آیا دی کې د دې ملک د دې ولس د دې خاورې یا د قبایلو یا د قبایلو د مستقبل څه نقصان شته نو زما ورونو ارزې نه موږ ته د تسلي بخش جواب میلاو شوی دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوې غونډې کوربا او د فاټا پارلماني لیډر شاه جګول پردي دی هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
او زمواري قبایله ده تاسو کبې چې نظم د غشان ده په سلالت کې وخت روم زنم د غشان ده غلامم خو بیا ټیک دو او کبې چې نه زه هم د غشان ده حقوق غواړم چې څنګه نور پاکستانیان وي نو بیا راو چا سره خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زه غواړم چې زه سلو غواړم
قبائلی وکیل و قانون پوہ اعجاز مومند مشال ریڈیو سرا خپل احساسات صدا سے شریک ڈل
نظما پخیل چی نن منگا دا اوکتلا چی دا بل دا پیشکی دونا پس چی دا بدی کی سمرا حمایت راغے او نن دی جلسے دا خبر ثابت اکڑلا چی زو خدا گرنما چی دا نن نچے کم دے نو پا فاٹا کی FCR ختم پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن انشاءاللہ ختم دے پشپارسم تاریخ مانے با یو عظیم الشان قبائلی قافلہ روانی کی اسلام آباد تا او دا پارلیمنٹ مخ تا بکینی او اگوی با پل حق واری
یاد دیوی چی سمو دا مخ کی دا قبائلی سیمو دا پارلیمان غڑو دا پاکستان دا کامی اسمبلی پا سیکٹریٹ کی د فاٹا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي خو بیا د قبایلی سیمو ځینې قومي مشران د دغه بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو مبارز سیاستوال افضل خان لالا پرون مازیګر د سواد په بره درشخیله کې د دوی په پلرنه هدیره کې خاورو ته وسپارل شو د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشران او د خان پلویان موجود وو نو موړی هم پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړ د عمر یو کم نوي کاله وو نن د هغه د فاتحې مراسم د هغه په حجره کې ترسره کیږي نور تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور حاجی عادل د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو به شامل په زرګونو خلکو ګډون وکړ افضل خان لالا خپل کلی درشخیله کې خاورو ته وسپارلی شو د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار لپاره جدوجهد کوو په دې لار کې د جیلونو هم تیر کړي دي ستړي هم کړي دي چاغی تب ټول خلق چې کوم دی پډیر د نستر ګوري هغه بده یادېږي او ان شاء الله دا کوم خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې دا د پښتون کام ضرورت ته او یقینا پښتنې میندې به داسې بچی پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامی مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه ایډوکیټ وای
او زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي دیو ډېر لوی سړي دیو ډېر خو اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو او د ډېر یو پښتون سړی نه چې همیش لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي.
د مرګ باندې یقینا چې د سواد او د دې خطې په حوالے سره یو ډېر لوی خلاف پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله په ولس کې د یو احترام و د خبرې ته د قدر په نظر باندې کتل کېدو. نو بل څوک داسې د فوري طور نه چې یقین چې دا ډېر زیات خلا د خدای پاک دوله تجنت ورکړي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډېر مینهناک انسان و او دوی خاندان ته د هغه مرګ دروند خفګان رسولی دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډېره لویه خلا پیدا شوه. دا نه چې یوازې زموږ د کوړمې یا زموږ د خاندان خو زما په خیال چې ټولو پښتنو ځکه چې ټول پښتنو آواز کوو نو بنیادي نقصان خو بیا موږ ته ورسېد ځکه چې موږ یې خاندان وو. بیا د ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو. بلکې زه به دا ووایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې نو وی چې ما ته کاردی نه وروسته خبرو ده خو ما چې زه کوربه یم زه به د کوربه پیسې خبره کوم. چونکه د ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله د یو دغه دکړه چې پښتون قام یو شي پښتون خلک یو شي دا خوره یو شي.
د افضل خان لالا یو نمسای چې د پیشي په لحاظ سره ډاکټر ده وایي چې خان لالا د ښځو تعلیم ډیر ضروری ګڼلو او د پښتنو جنکو په تعلیم یې ډیر زور ورکوو.
خان بابا د ماشومانو سره زنانو سره او د مغینا علاوه کوم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رشته وه. دا غو د تعلیم باندې اسپیشلی په جنکو په تعلیم باندې ډیر زیات زور اچولی دی. کله چې هغو په جرمني کې وو
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تحصیل مټي بره دولش خیله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډیر ګڼ شمېره سره خلق ورځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په ننګرهار کې هم فرهنګیان او قلموال د افضل خان لالا په مړینه غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له څو تنو سره خبرې کړې او دا راپور یې په جوړ کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي، ځکه هغه لوی شخصیتو چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي دي او دغه شان نشریات یې لرلو، کتابونه چاپ کړي دي. د هغه ژوند ډیر ابعاد درلودل او په خپل چاپېریال کې ډیر سره نغښتي وو چې دا د فرهنګ دایره نن بیرون نو د سیاست نن بیرون نو د اجتماعیت نن بیرون نو، ځکه دا یو جرګمار شخصیت وو او دا یو قومي لیډر وو. ډیر لوی لوی مؤسسات د پوجود کې راټول وو. زه فکر کوم دا یو څیره او دا یو شخصیت بیا مونږ دریغه کتر ډیره پوری ومومو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد محمد داوود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره اوږده کلونه مبارزه کړي او په دې لار کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلې.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوی و لر و بر پښتانه د په وفات باندې د زړه له کومې نه غمجن دي. د پښتنو د قومي یووالي دپاره نیمه پیړۍ هلې ځلې کړي دي، هڅې یې کړي دي. په دې لاره کې د بندیزونو، ستونزو، کړاوونو او حتی جیلونو پروا نه ده ساتلې. افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې دستوري حیثیت لري. خدای دې وکړي چې د ده د فکر ملګري، د ده ارمانونه ژوندي وساتي او د دل لپاره هغه څه چې پکار دي هغه سه مبارزه وکړي.
افغان انزورګر حمدالله ارباب چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر له لارې مبارزه کوي د افضل خان لالا مړینې غمجن کړي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
افضل خان لالا یو د هغه پښتنو مشرانو نشي د بادشاه خان بابا سره هغه د ځوانۍ نه لکه په مبارزه کې شامل او د عدم تشدد د پښتون د تعلیم د خیر ښېګڼې د ولسونو د یوځای کولو. افضل خان لالا تشه په ډېره په مشکله ډکه شي، ځکه چې اوس کوم دغه فکري بدلون د منفي لوري ته روان دی. زموږ دپاره دا یو غټ چیلنج دی، خاص کر د پښتنو دپاره چې هغه به تل په خپلو خبرو کې دا ذکر کوو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو دسیسه جوړه شوه. پښتون خان په څو برخو شو د دغه وجود د راټولولو لپاره هغه نسلی کېدونکي هلې ځلې وکړي، هغه فکر مونږ ته پریښی دی.
افضل خان لالا په 1908 میلادي کال په سوات کې زیږیدلی او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د 90 کلونو په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 12 زلزله زپلو زلو د خلکو سره د مرستې په مخه د 3 عربو روپو اعلان کړی. د صوبایي سملۍ غړی امجد علي وایي په ټولو متاثره شوو زلو کې د مرستې لپاره ځایونه ټاکل شوي چېرته چې د خلکو سره د مرستو لړۍ له نن نه پیلېږي. د اکتوبر د 24 نېټې زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ متاثره کړې دي. تفصیل د شبیر جان په راپور کې.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت ویلی چې زلزله ځپل 12 زلزلو لپاره 3 ارب روپے امدادي پنګه جاری کړی ده چې زلزلې انتظامی په لاس به په دغه اغیزمنو کې ویشل شي. دوی چې پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر ژر به هر یو اغیزمن ته په ټولو صوبه کې خپل معاوضه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغه پنګه ورکولو لپاره په هر اغیزمن شوي ضلعه کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځینبه ټولو اغیزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کیږي.
3000 روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړی دي نو د هغه عملی تور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړ دي نو هغه کې په خپل باندې مونږ څه کو ورکړي دي کسان نه پرونه او بلغه ان شاء الله زخمیان ته بریا ته کې دنه دنه دا هم او زمې لو شو چې کم د چا کورونه فولي ډیمیج دي هغه اسسمنت جاری دی چې پارشل ډیمیج دي هغه مس اسسمنت جاری دی. ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې دې منت کې چې مونږه د خلک کمپنسیټ کو.
مور جاته کا چې قدرتی افتونو سره د مبارزه ادارې د پوز او ضلع انتظامی سره په مرسته باندې دوی خپل هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک جوړ شوی یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او ته مې څرګنده کړه چې رپنګي او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غدې یو کمیټي جوړه شي د هر ډسټرکټ د ډی سي انډر نو انشاءالله هغه کې به کمیټي هغه باقاعده خباقاعده د بینک تر طرفه نیشنل بینک نه به هغو ته چکونه ملوېږي او ډېټا چې کومه ده نو هغه مونږ کلکټ کوو. زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والا دي تحصیل والا نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغه ته باقاعده د هغو په اکاونټ باندې چې پیسې دي.
د پامل دا چې تیر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پېښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغیزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړو شو کسانو خپل خپلوانو ته 2000 روپۍ، ژوبل لپاره 2000 روپۍ او د چا چې کور لنګ شوی دی هغوی لپاره هم 2000 روپۍ اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او افاقي حکومت اوګه پوګه یو بل سره مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زلزلې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په قبایلي سیمو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. په کورم ایجنسۍ کې د زلزلې نه د متاثر شو کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې شروع شوې ده. د پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه سروې یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې د تیرې زلزلې له امله کورونه ړنګ شوي دي. په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمېر دوکانونه او مارکیټونو ته هم تاوان رسېدلی دی. دوکانداران غوښتنه کوي چې دوی سره دې هم مرسته وشي. زمونږ خبریال طارق اورکزی په دې موضوع نور حل کوي.
په کورم ایجنسی کې زلزلې متاثره کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې شروع شوې ده. پولیټیکل انتظامی تر مخه د هفتې ورځې نه شروع شوي دغه سروې کې تر اوسه د 10 نه زیات کورونه داسې مخې ته راغلي دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی. انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال رډیو ته وایي په سیمه کې سروې به د نومبر میاشت د 3 نیټې پورې جاري وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
سره د ایلډر سایډ نه یو نمائندی زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن سایډ نه ځایم زمونږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ مونږ سره د ایف سی نمائنده راسته دی صوبیدار صاحب. نو فی الحال چې کوم کورونه دی هغه کچه دي نو ماشاءالله لکه یو لکه به بالکل پارشل به کیږي دو لکه به 2 لکس کې به کم کمپلیټ دی به کیږي.
فضل رحمان په نامه د منځنی کور مې یو ځای کس مشال رډیو ته وایي 3 اکتوبر د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره څه امداد شوی دی. دوی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه دي رسېدلي نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې زموږ په علاقې کې شروع شو خو لږ لیټ شو.
شولا
سنٹرل گروم کی خاص کر پڑا چمکنی کی پا تابے کی کڑے دے پا بازو کی کڑے دے پوی داری کی کڑے دے پا کمل بازو کی کڑے دے پا مختلف مختلف مہرانے کی کڑے دے پٹولا لبکو کی کرونا لکا زیاد تر خراب شئی دے ملک را ڈیمانڈ بیا کہو پوچھے چکم کرونا فوتی شئی دا گوید دو برا سروی وکرائش
پا دے سروی کے حقا کسان شامل ندی چی دا چا دکانونا او یا مرکٹونو تا نقصان رسید لیدے وزیر حاجی پناما دا سادی سیمی یو دکاندار مشال لڈیو پلار دا حکومت غختن اوکڑا چی دوی سر دے ہم رستو شی
حکومت دا اعلان کرے سا چا کٹی غردلی وی شو غردلی وی دا شو دی شوی ہوتا مو مرستا کو حکومت دا رسیدلی سیارا دا دکانو تا غنہ کی دکانو تا ہم تک اگر رسیدلی دے سروے کے واشے والے شی وغتا دا خپل معاوضات سورا مناسب وی آویش کی
پدے اڑا تحصیلدار محمد ریاض وائی پولیٹیکل انتظامیہ کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم رسته وکړي چې کوم ته زلزلې نقصان رسولې دي
فی الحال هجي مونږ سره لکه هاوسز والا کوم سروې دا غده نو ان شاء الله چې څنګه حکومت سه پالیسی جوړ کړي د شابس باره کې هغه باندې مونږ عمل درآمد کوو خو فی الحال هغه مونږ پر ریکارډ راوستي دي هغه کې مونږ رپورټ سی فای ار ډی سار وغیرہ کړی پر ریکارډ هم راوستي دي چې برنه سه پالیسی جوړ شي ان شاء الله غي ته ملويږي برنه سه پالیسی جوړ شي
د اکتوبر په 28 منټه په کورما کې زلزلې خلکو ته سخت مالی تاوانونه اړولې دي معلوماتو تر مخه په سیمه کې د راغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورما کې شوي دي تاریخ ورغزه مشال رادیو کورما ایجنسی
او د خبرونې په دې برخه کې فیاض خان خیش کې ته غوښ
روان ہاؤسلے میں کلوی دلے پاسے دلے پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے شرمے دلے روان ہاؤسلے میں کلوی دلے پاسے دلے اشنا پو محبت کی حق کا مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرم دلے
روانم حوصله می کلوی دلې پاسې دلې روانم حوصله می کلوی دلې پاسې دلې
د فیاض خان خیش کی پغه کې مو د امیر حمزه خان شنواری کلام اوریده د سټوډیو د غړایستان خای چی پښتونخوا کې درنګ سات لا نه هانی می بجې کیدون کې دی مجید بابر هم سټوډیو ته راغله تاسو ته د محلن خبر نه وړاندې کوي
د قبایلی سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د رواني میاشتې په 14مه نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. د دې خبرې اعلان تېره ورځ د خیبر قبایلی سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړې شوې غونډه کې وشو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دلدلو د پلو سره د مرستو لپاره درې ارب روپۍ جاري کړي دي چې یادې سوې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. وسلو کې د 90% رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د یو کم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. د پخوانی مشرقی جرمنی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ګوانتر شابو فسکی چې د مشرقی او مغربي جرمنی ترمنځ د سرحدونو د پرانیستو اعلان یې کړی و پرون د شپږتیا کالو په عمر کې مړ شو. د تیرې میاشتې په 1 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوې وه. اسلامی دولت وسلواله ډله داوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکو سره د خپل یو ملګري وجلې ده چې دغه ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. بیا د دلې لخوانن په یو خوشي بیان کې داوه شوې ده چې دوی د 13 میاشتې په 13 نیټه د ترکی په سانلی عرفه سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی.
مجید بابر چې تاسو ته د دې محل لن خبر نه وړاندې کول د خبرونه په دې نیمای کې هم د تا مهم راپورونه لرو خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کو. زموږ همکار احمد الله د پاکستان ورځپاڼې مطالعه کړي او تاسو سره هم شریکوي چې نن دغه ورځپاڼو کې په کومو موضوعاتو اداري خبرې شوې دي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نښتو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور ژوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې څو میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړیګړې د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لورې غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړیګړې کمی پیښې رامنځته شوې دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به په خپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې کی چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخیستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنګ ورځپاڼې خپله اداریه په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالي په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزلو په نرخ کې 1.5 روپۍ لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده، نو حکومت په قومي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي نو حکومت لپاره کار دی چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې څو واره کمی وکړی شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي، نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورسپانې لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوی مراعات دې د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دې اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ټایمز ورسپانې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. بل پلوه د امریکا غږ پر ویبپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوس موضوع راخیستل شوې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچانه.
د خلیج ټایمز ورسپانې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکې ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړې. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یو ګډ تربیتي پروګرام پای غونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو په دوره دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره د لیدلو پر مهال ویل د افغانستان او منځنۍ اسیا امنیت ورته مهم دی. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه ستاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سولیز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یوه هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره همدراز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د یوې خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وښیي چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو همدراز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د احمد تکل راپور موریده. اوس هم د پاکستان او چین ترمن د اقتصادي لارې پاړه او راپور لرو. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې یو لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي پاکستان او چین د کاشغر نه گوادر پورې د اقتصادي لارې د امنیت پاړه او تفصیلی منصوبه باندې سلا شوې چې په کې به د 3000 کیلومتر د لارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتي کارکونکي ځای پر ځای کول کېږي. د دې لیکنې غټ کې درته منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیلي کې چین او پاکستان 13 میاشت د یوې غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوې چې تر مخه به یې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کېږي چې دا راز د خواوشا 210 لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې به د چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړخه د دې ورستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر گوادر په لاره په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کېږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کېږي او دا چې د دې ټولې امنیتي منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړی چې د چین نه ورغلي ټول کارکونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختي کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجستر کوي. د یاد وزارت یو کارکونکي د نوم نه ښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجستریشن د لارې به په هیواد کې ټولې امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
او د خبرونې په دې برخه کې استاد سید عالم ته وښه.
صدرو ملال رودا صدرو دا قدمونا تعالی د کل د دی بخشي ورنا صدرو
صدرو مالا لرودا لبرودا قدامنا تعالى دفل زدي بحشي قلنا صدرو مالا لرودا لبرودا قدامنا تعالى دفل زدي بحشي قلنا صدرو sadru mala le ruda sadru da padamuna talad kul dadi bakhshi guna sadru mala le ruda sadru da padamuna talad kul dadi bakhshi guna sadru
په بلوچستان کې د ټرکونو ترانسپورت اتحادیې په خبره د دوی ډرایورانو په وړاندې په لویو لارو د نامنې پیښې لا هم د پخوا په شان دي. د دوی په وینا د ټرک ډرایورانو تاوان لپاره د تښتونې له دوی سره د غلا او پر دوی د سخت تشدد پیښې په دوامداره توګه کیږي چې له وجې اوس د دوی په وینا دوی د شپې پر مهال سفر نشي کولی. د دې په ځواب کې د بلوچستان د ترانسپورت محکمه سوای د هر څه په دې راپور کې اورېدل شي چې زموږ همکار نیاز مزخیر لګلی.
بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیې جنرال سیکرټر عزیز الله مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ټرکانو ډرایوران نږدې د صوبې پر هر لوی لار د ناامنۍ له پیښو سره مخامخ دي.
پر دې هر روډ باندې داسې شپه نشته چې زموږ د ټرکانو والا ته د غله نه درېږي او دغه شاعراو چې دي دا بالکل د شپې چپر قابله نه دي. زموږ ټرکان د شپې ولاړ دي ولې چې هر ځای دا کسنې د غله دي اغوا کېدن دي نو داسې په یو وار نه دي په سل واره باندې یعنی په پلاسو باندې زموږ غوښ کشي دا زموږ د ډرایورانو یعنی چې په هغه سخته بې دردي سره چې هغه یو ځای یو 15 روپۍ په باډي کې یو ځای په ټکټ کې د غلو د لاسه لیکن هغه مجبور یې هغه شی دوی ته په لاس ورکړي.
د ټرکانو اتحادیې صدر نور احمد کاکړ په دغه اړه وویل
ډرایورانو اغوا ده د ګاډیانو اغلا ده بتخوري ده خاص کر سیوی او دغه ایریا باندې ډاډر پر دې ایریا باندې خدمت په سوو ډرایورانو اغوا سوله او بیا تقریبا 50% ډرایوران چې کم دي نه هغه برته مش په تاوان سره دخ کړی دی خلاص کړی.
د ټرکانو اتحادیه جنرال سیکرټر عزیز الله مختوای چې د کومې پیښې په صورت کې حکومت مرسته ورسره کوي خو هغه ډیره لږوي.
چې ګاډي وسوځل شي دا هغه د پاره لس لک روپۍ دي او کډرور مړ شي دا هغه د پاره لس لک روپۍ دي. لیکن ته د اندازه ولګي او ګاډي چا په 1.2 کروڑ 1.40 کروڑ باندې اخیستې لیکن بهرحال بیا هم یو ترپی کې هغه د مالګې مقدار یعنی په ورو کې د مالګې مقدار تاون د دوی د مور سره ست په داسې مسله کې چې هغه ګاډي وسوځي یا ډرایور مړ شي هغه نوم د هغه پروسس دی چې چلای په دې کې دا شپږ میاشتې نور ولګي متواتر به سړی په دې پسې د دفتران چکرونه ولګي.
د ټرک ډرایورانو په وړاندې د ناامنۍ پیښو ستونزه مې د بلوچستان د ترانسپورت محکمې صوبایي سیکرټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښېښوله. نو نوموړي یې په اړه وویل
موږ صوبایي منسٹر جابر خان مندوخیل صاحب هم په دې عبارت کې ډېر سټیانی لرزلي دي متعلقه کمشنرانو ته او کمشنر صاحبانو ته او ډیشیانو ته چې هغه په دې عمل درآمد سکورټي دي پرووای.
په بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیه وایي چې که حکومت په صوبه کې کاروبار او تجارت ته وده ورکول غواړي نو په دغه اړه په کار ده چې ټرک ډرایورانو ته د ټینګ امنیت یقیني کړي.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي د مذهبي تنگ نظرۍ له کبله په پاکستان، افغانستان، هند او شام کې مذهبي عبادت ځایونه تباه کړی شوي دي. د دې مقالې نورې برخې د مجید بابر نارو.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بامیانو کې د بودا د مجسمې تباهي، په هند کې د بابري جماعت ویجاړول، په پېښور کې په یو کلیسا ځانمرګي بمی برید او د شام په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار په بمونو الوزول ټول هغه واقعات دي چې تر شا یې د مذهبي سخت دریځي سوچ و. د مجلې په خبره کله چې د مذهب په نامه سوچ د سخت دریځې بڼه ومومي نو بیا نورو مذهبونو او مسلکونو لپاره د برداشت رویه کم شي، ځکه دغه ټولو واقعاتو کې یوه خبره مشترکه ده او هغه دا چې دا ځایونه چې ویجاړ کړل شول د یو نه یو مذهب د منلو والا لپاره مقدس وو او ویجاړولو والا په ارادي توګه غوښتل چې د هغوی مذهبي احساسات وځپي. مقاله زیاتوي چې پاکستانی تاریخ د دا ډول واقعاتو نه ډک پروت دی، خو د مذهبي سمبولونو په لویه کچه د تباهۍ شروعات په 1947 کال کې د برصغیر پاک و هند تقسیمېدو نه پیل شول او زیاتوالی پکې په 1992 کال کې د هندو سخت دریځو لخوا په نوې دلی کې د بابری جومات ته ویجاړولو نه پس راغلو. د مجلې په خبره په 1947 کال کې د موجوده پاکستان داسې خار او سیمه نه وه چېرته چې د هندوانو مندرونه او د سکانو ګوردوارې نه وي، خو کله چې د دغو سیمو هندوان او سکان هند ته کډه شول نو د دغو مندرونو او عبادت ځایونو په لویه کچه د ورانولو ترڅنګ په ځمکو یې قبضې وشولې. مقاله کې راغلي چې په نوې دلی کې د بابری جومات د ورانولو مقصد دا و چې په هند کې میشتو مسلمانانو ته دا پیغام ورکړل شي چې هند یوازې د هندوانو دی او د بل مذهب پیروکار دی، دغه هیواد کې ځان پردی ګڼي. او بیا موږ وکتو چې همدا ډول رویه په پاکستان کې هم رابرسېره شوه او د هندوانو عبادت ځایونه له منځه یوړل شول. د دې مقالې لیکوال اشتیاق احمد ګوندل د خپلې سیمې د پنجاب د بادشاه پور ضلع خبرې لیکي چې د تقسیم هند پر وخت که هم د دوی په سیمه کې کومه د تشدد پیښه نه وه رامنځته شوې، خو چې کله هندوانو او سکانو کړې وکړې نو په منډی بهاودین کې یو لوی ګوردوارا په جمعات بدل کړل شو.
اوریدونکو د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وږمه چې له تیر سمهاله د رنس په بستر پرته ده او بیلابیلو خلکو ورسره د مرستې ژمنې هم کړې دي. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ د فرهنګي خونې مشر وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ورته دنده سپارلې چې له نوموړي هنرمندې سره دې مرستې وشي. زموږ خبریال زبی شفق په دې موضوع له پېښور دا راپور راستولې دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر څوک چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ترسره کول غواړي پاکستان یې هرکلی کوي. دغه وزارت وایي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په ضربه ضد پوځي عملیاتو کې د خو او بدلو توپیر په ټول وسلوال ځپي.
اوریدونکو بخښنه غواړو، موږ چې کوم راپور درته خپرول غوښتل هغه راپور دغه نه دی، موږ هڅه کوو چې هغه پیدا کړو. خو اوس یو بل راپور د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي کارپوهان او هنرمندان وایي چې د تیرو 14 کالو نامنۍ د دغه سیمو د ټولنې کلتوري اړخ ته تر ټولو زیات تاوان رسولی دی. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع د راپور جوړ کړ.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرو 14 کالو نه روانې نامنۍ که یو خوا د ټولنیز ژوند نور اړخونه اغېزمن کړي دي، نو د دغو سیمو سره د تعلق لرونکو هنرمندانو په خبره کلتوري او هنري اړخونه یې هم ډېر ځپلي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سندرغاړی عبدالرحمن دربخیل وایي چې په 2008 کال کې کله وسلوالو د ځایي هنرمندانو د موسیقۍ اوزارونه مات او وسوځول نو د هغه لپاره د دینه بل لار نه وه چې کور او کلی پرېږدي. هنرپوها او لیکوال پروفیسر محب وزیر وایي چې دغه تیرو 14 کالو کډوالۍ او بېکورۍ د قبایلي سیمو ځوان کول د خپلو روایتي کلتور نه ډېر لرې کړل، چې د ده په خبره دا یو داسې زیان دی چې ازاله یې ممکنه نه ده.
چې کله ځوانانو اتڼ کولو نو اکثر ځوانانو پکې اتڼ زده نه وي، او هغه اتڼ زده ځکه نه وي چې چونکې کلتور چې کم دی هغه د یو تسلسل سره راځي. چې کله په منځ کې تسلسل مات شي نو هغه کلتور بل نسل ته په صحیح توګه په سمه توګه نه راځي. نو دا یو چې کم دا د 14 کالو چې کم بریک راغی دی ډېر زیات تاوان دا ورسولو چې مونږ د ډېرو رسمونو نه لاس ورکو. مونږ د کلیوالو سندرې هېرې شوې، زمونږ کلیوالې ګډاګانې هېرې شوې، خصوصا د زنانو په کلتوري هلو ځلو انتهایي بد اغېز مخې ته راغلی.
د راپورونو له مخې د قبایلي سیمو یو شمېر هنرمندانو یا خودویرې او یا د نورو حالاتو له وجې هنري هلې ځلې پرېښودې. عبدالرحمن درپخیل نمو پوښتل چې خپل کور کلی ملګری او خپلوان دی ولی د دې هنر لپاره پریخول
وته خو بس اوس هم پاتې دی هغه ټیم باندې پاتې ولی چې 2003 کې څنګه دا خلک راغلل نو ما بس د خپل وطن نه هجرت وکړو هټه وجه خدا غوا چې موسیقي دا خوشیګانې او دا د خبرې مبرې خو بس نو هر څه ختم شول نو بس موږ خو موسیقي زمونږ بس چې څه وایې لکه زمونږ د نونې بولې او زمونږ موتی بولې نو بس موږ دا موسیقي دا او د موسیقي نه بغیر ما ژوند تېرې دونه
پروفیسر محب وزیر نمو وو پختل چې د قبایلی سیمو په روایتي سندرو کې بعد د لونګین پیزوان خال او زلفو کوم ذکر کېدو هغه اوس ولې نه تر سترګو کې
د هنري ادب یا د هنري کلچر برخه اوس نه دی پاتې شوی مونږ اوس د بارود ذکر کوو اوس مونږ د توپو د ټینکونو او د ډرون او د زمونږ په ټاپو کې باقاعده د ډرون خبرې کېږي کچر ته مونږ پرامن سماج ته ځو نو ظاهره خبره ده چې بیا به جمالیتي او کلتوري سیزونو ته مونږ واپس ریوایز ول کېږي او که هغه نه کېږي نو هم دغه جنگي مواد به زمونږ د شعر او د ادب او د هنر او د کلتور برخه وي.
پروفیسر محب وزیر زیاته کړه چې که یو خوا د دغو څوارلسو کالو دربدرۍ قبایلي ولس په کلتوري حوالو ډېر وځپل خو بل خوا یې دوی د نوي او جدید ټکنالوژۍ سره هم آشنا کړل چې په کلتوري حواله ترې قبایلي ولس په راتلونکو وختونو کې ګټه پورته کولی شي.
اوریدونکو د سندرغاړي وږمې سره د افغان حکومت د مرستو د ژمنې په اړه راپور درته مونږ هم ژمنه کوو چې په راتلونکي خپرونه کې وړاندې کوو. خو اوس عبدالرحمن در پخیل ته غوږ شه.
چه کسوی نوی وقتی سایی پسوی چه کسوی اسمونو یو کیسه پسوی